ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان دی انیس اجمل او ټکنیکی همکار اسحاق امیری سلامونه نه کې دې قبول کړی. پاکستان ته د سعودي عرب وزیر خارجه دورنې سفر زموږ د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو. ادبي او کلتوري خبرونه ته به اختر ستوري بعد د دې خبرونه په وروسته نیمه کې واوري. خو اول خبرونه د انیس اجمل.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په دورځنۍ دوره ده. د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې چې پکې درې کسان وژل شوې دي او په سعودي عرب کې وسل وختو کسانو ته د پانسه سزاګانو ورکولو پر ضد په ایران کې احتجاجونه شوې دي. اوسته خبرونه تفصیل. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال لیډیو خبريال د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانې په حواله وای چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپل دورځنۍ سرکاري دوري پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري کوي. د خیبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په یو کور کې د ګیس سلندر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړ شوي دي. په شانګله کې پولیسو چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي چې د شانګلې تحصیل په الپورې سیمه کې د ګیس سلندر چاودېدو له امله په دغو درېو وجل شوو کسانو کې یو ماشوم هم شامل دی. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټر وې انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډي سره نږدې چاودنه شوې ده. د ژغورنې ادارې او پولیس چارواکو نن مشال لیډیو ته ویلي دي په دې چاودنه کې د امنیتي ځواکونو دو کسان زخمیان شوی دی. د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاوري تیرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په هکله د خیبر پختونخوا بلوچستان ولستا دوکا ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه کوي. د خیبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وای د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړ شوی کمیټې په راتلونکو غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د یادې اتحادي مشر او د پاکستان پیپلز ګوند د خیبر جنسې صدر حضرت علي حضرت ولی آفریدی نن مشال لیډیو ته ویل د غونډه با پراتلونکو نيستو روزکي په خبري جنسي کې هم کېږي چې پکې د ګډون لپاره تر اوسه یوازې ځای حکومت پلوه مشرانو او ملکانو ته بلنه ورکړل شوې ده. نوموړي زیاته کړه که په غونډه کې د ګډون لپاره دوی ته بلنه ورنکړل شوه نو پر ضد به احتجاج وکړي. د افغانستان د سولې عالی شورا وای باید چې د اسلام آباد په سلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالی شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته ویل چې د سولې سیمایزي او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کېدونکي راتلونکي سلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغه هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روو جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
یاد دی وی د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی و ولته د سولې پاړه د راستې خبرې پیل کړې. د راحیل شریف د دورې نه پستا کابل د افغانستان پاکستان امریکا او چین ترمنس د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11 ماده مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کانی وشتي او د غي زن برخه ته اور لګولې دي. د احتجاجونو علاقه رستګيږي چې سعودي عرب د شاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ سلويختو قیدیانو ته پانسياني ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیان ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل. بلخ د ایران د انقلاب سختريزه ساتونکو شمنه کړی دا چې د پانسې بعد د سنی شاهي کورنۍ په مشر سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي. دلنی مرد پان سه په رسید د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم را بللی وو. بلخوا په واشنگتن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا دلنی مرد پان سه پړه اندېښنې لري چې د حالات فرقه ایست او تریخوالی په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نورم زیاتولی شي. الته د اروپای اتحادی د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فدریکا موهرینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. موهرینی ویلي په ځانګړي توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. د بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، مایانو، د پیونه جوړ شوي خوراکي موادو، سبزیانو، په میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اخیستو دا قانونه له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت ته باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنټ ته د داخلو د وروستو ځان وژونکي برید کړ، له ځان پورې تړلې بارودي مواد وچول. او وروستی خبر دا چې د ایران عدلیې د بهر په نامه د اصلاح غوښتونکي ورځپاڼې خپرېدل د هغه څه له امله چې حکومت یې د پروپاګندا یې ګڼي منع کړل. د میزان سرکاري خبري ایجنسی د ایران د عدلیې د یوې خبري سرچینې له خولې وایي بهر ورځپاڼه به سر لنن وسي د خپرېدو حق نه لری. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. د مشال لیډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماخام تر 6 بجو پورې نیخونه خبري د خبرونو درته زمونږ همکاري انیس حجمل وړاندې کول. د دې رواني خبرونه ځینې مهم موضوعات دي. د سعودي عرب د وزیر خارجه پاکستان ته دوره منسوخه شوې ده، حال به نیخ پنې غواوړی. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي که د کاشغر گوادر لاره کې د پښتنو برخه نه وي نو جوړېدو ته به یې پرې نږدي. د قبایلی سیمو وکیلان وایي د سرتاج دیس په مشرۍ کې کمیټي به عدالت کې چیلنج کوي.
موږ اوس روان یو، ان شاء الله موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د کمیټې چې کوم رزلټ راځي هغه بالکل د سره قابل قبول دی.
د باختر ستوري ادبي او کلتوري خبرونه بعد باد محمد عابد نو وري د مشال تر څنګ وسی. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده خبرونه کوم اوریده او تر د دې خبرونه تر شروع کېدو پورې دا راپورونه و چې د سعودي عربستان وزیر خارجه پاکستان ته راځي، خو په دې اړه باندې زمونږ همکار ریاض مساخیل سره کوم اپډیټ دی او هغه دغه د وینا تر مخه دغه دوره اوس د سعودي عربستان وزیر خارجه منسوخه کړې ده. د دې وجوهات څه دي او زمونږ په اسلام آباد کې زمونږ همکار ته دا خبره چا کړې ده ورزونی خپنیغه ریاض مساخیل. ریاض مساخیل ستړی مشي او که د دې دورې په اړه چې دا منسوخه شوې ده تاسو ته دا چا ویلي دي او څه وجوهات ښودل شوي دي؟
جی، د پاکستان خارجه وزارت لخوا مختصر چې کوم خبر پانه جاری شوی دا د اوس نه لک سات وړاندې په هغه کې فقط د غمر ویلې شوی دی چې د ځنی وجوهات لقبله د سعودي عرب خارجه وزیر چې کوم د پاکستان سفر ټاکل شوی او دور ځنی سفر نو هغه منسوخ کړی شوی دی. البته دغه وجوهات نه دي خودلی شوی چې کم وجوهات چې په هغه وجه باندې د دوره اوسن ډول، بلکې خبر پانه دا زیاتوي چې په موضوع وخت کې بیا دغه دوره دوباره کیږي. د دې مخ کې چې کوم خبر پانه جاری شوی و د خارجه دفتر لخوا په هغه کې ویل شوی چې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل بن احمد الجوبیر با د پاکستان دورځنی سفر کوي او نن ماخام دا هم ټاکل شوی و چې 9 بجې به د پاکستان د خارجه چارو د مشیر سرتاج عزیز سره په شریکه یو خبري غونډه ته هم خطاب کوي. جی،
اسې ریاض مساخیل، کوم رسنۍ یا کوم داسې معلومات رامنځته شوی دي چې څه وجوهات خودلې چې ولې دغه دوره منسوخه شو؟
دا بابر صاحب، چونکه بیخی ابتدائی وقت نو تر اوسه پورې سګسما ما معلومات په دغه اړه مخه ته نه دی راغلي، نه خو کم داسې کارپوهانو په دې حواله سره خپل څه دغه ظاهر کړی دی چې ګنی دا دوره به په کوم وجوهاتو باندې ځنډېدلی، ځکه چې د اوس نه بیخي او سو منټه مخکې دا خبر راغی د خارجه دفتر لخوا چې کم د سعودي عرب خارجه وزیر دین هغه د پاکستان چې کوم ټاکل شوی دوره ونو هغه زنډولې ده. په دغه وجه لاس تفصیل یا د چا نظر مخې ته نظر راغلی.
ډیر ډیر مننه ریاض موسی خیلو د اسلام آباد نه دا موږ ته تازه حال راکولو چې د سعودي عربستان د وزیر خارجه عادل بن جبیر کومه مجوزه دوره وه چې پاکستان ته به راتلو او دلته به دوه ورځې تېرولې. په دې لړ کې به د پاکستان وزیر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې اترې کولې. دغه دوره اوس د پاکستان د خارجه چارو د وزارت د وینا تر مخه دغه دوره اوس منسوخ شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خبرونو د معمول نشریات ترازو، سعودي عرب له لوري د دغه هیواد یو مشهور شیا مولا شیخ نمر النمر ته د 500,000 ورکړل کېدو وروسته په سیمه کې د شیاګانو له لوري احتجاج شوی او تهران کې مظاهره کوونکو پر سعودي سفارتکارانو گزارونه کړي. بل لور ته امریکا د شیخ نمر اعدامولو له کبله اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د سره کې د شی مندني ختیځ کې فرقې د دښمنۍ داړې رشي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون په سعودي عرب کې د مولا شیخ نمر په ګډون وو سلويخ کسانو ته پانسي ورکول له بشري حقوقو سرغړاوي بولي او وايي دغه صدا په سیاسي بنیادونو ورکل شوی، خو د سعودي چارواکي دغه هواد لشي او سیدونکو سره تعصب کول ردوي او پر ایران تور پورې کوي چې واقعي قراریته به قراریته لمن وهي. نور تفصيل د اسرائیل محمد نورو.
په تهران کې د احتجاج وروسته له دې وشو چې د سعودي عرب یو مشهور شیا دینی عالم نمر النمر سره له شپږ څلوېښتو نورو کسانو په دار وځړول شو. سعودي عرب نمر ترهګر باله، خو ایران نوموړی په سعودي عرب کې کونج تکړه شوی د شیا اقلیت د حقونو اتل ګڼي. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک ژمنه کړې چې د نمر د پانسۍ بدل به د سعودي عرب له شاهي کورنۍ واخلي. د ایران د بنو چارو وزارت هم په دې لړ کې په تهران کې د سعودي عرب سفیر د احتجاج په توګه رابللې. سعودي عرب بیا په خپل هیواد کې د ایران سفیر د ایرانی چارواکو پر انتقادي څرګندونو د اعتراض په توګه حاضر کړي. د سعودي عرب لخوا د شیا مولا نمر باقر النمر اعدامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و، خو پلویان یې وایي چې د په تاوتریخوالي کې لاس نه درلود. خو د سعودي عربو د عدلي وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی. د اروپایي اتحادیې د بانو چارو اړیکې د ادارې مشري پیډریکا مغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. میرمر مغیر نیویل په ځانګړې توګه د شیخ نمر قضیه د بیان د ازادۍ او د اساسي مدني او سیاسي حقونو د ساتنې په حق لا جدي اندېښنې رامنځته کوي. بلخوا ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بانو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری د دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون ویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سخت دریځو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. انمر د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یو برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس وژل شول چې وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ستاسو پام یو بلې موضوع ته راګرځوم. تیر ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب یو غونډه وشوه چې پکې د سوونو په شمیره کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړو. د غونډې مشر ملما ودریالا پرویز خټک په دې موقع وویل چې خیبر پښتونخوا د اقتصادي راهداري سره تړلې اسانتیاوي یعنی ګیس پایپ لائن ریلوی ٹریک آپٹک فائبر او نور اسانتیاوی ور نکړی شوی نو دیو دغه راهداری د سوبې له خورې تیرې دوته پرې نکتی. نور تفصیل د زلان یوسف سینا.
د پاکستان او چین اقتصادي راهدارې لارا او غي سره تړلې نورې اسانتیاوی د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په خبر کې تابعیا شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قومي وطن پټې سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او سیاسی خلق یې په دوکا کې اچولې دي. خود دوی حکومت بعد خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي.
میں نے پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. میں اگر اکیلا بھی ہوں انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وڑان دی هم ویل دي چې لارې ډېرې دي، مونږ به خپل حق اخلو. کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سڑک یا اقتصادی راهداری زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس ته ورکړي. د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2005 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې اوس 50% او بیل لري 3% ورته ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ډی پی ته 2% ورکړي، نو دا په دې وطن کې، په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پړ، د ټول نه بیروزګار وري دي. دا وطن چې په مینه مینه سور دی، تر کوم شهر چې شپته زره شهیدان کړي د دهشتګردي دي، نو 2500 په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما نه به امر راکړي زموږ غریبي به ختموي، نو په هغه کې بیا راته خرج شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې پراتونکو سوردو کې درنه د فاټا د اصلاحاتو کمیټې خلاف عدالت ته ورځي، چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د راتلونکي آئینی او قانون حیثیت په حق له د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي، له قبایلي مشرانو سره د سلام مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي دي او په راتلونکي کې هم د تللو اراده لري، خو د فاټا لایل فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصله ورته د قبلولو وړ نه ده. په دې اړه تفصیل ملي حامد ساده وړاندې کوي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلی سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
حیثیت بدی وجہ مند نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی کہ زان پاکستان ایک اول غوڑا ماتے دے انسان ہوں کی بنیادی حقوق رکھنے سے مجھے کہ یہ بل دے دفاع پیش پیشی نو سیدھے سادہ پتہ بل باندھے ووٹنگ پکار دے کہ پارلیمان دے سوشی اور دفاع ٹول اختیارات پریزیڈنٹ سے ردی دے مانے دا کمیٹے دا جوڑا ولو سو تک جڑے گی اور بل طرف تھا دا دے ریاست کی زو اہم منسٹران تو اگر علی باغیول تب کے مومنٹ تم کے لیے ابھی دفعہ اس حالات صحیح او زیو د خلکو نه تپوس کوي چیرې یو غلط ریزلت راشي او د فاټا د سټیټزم داسې پاتې شي. نو مونږ په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړی دي، خو مونږ اوس روان یو ان شاء الله مونږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې د دې کمیټې چې کوم ریزلت راځي هغه بالکل د سره قابل قبول دی. نو
دا چې آیا د قانون لپاره په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کېدی شي که څنګه، د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاټا متعلق فیصله کیږي او د فاټا نه با خبر خلک پکې نه وي، دا د رول اف پروپرایټی لاندې نه مني. اکل قانون قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي، دا ریزنیبل نه ده دا کمیټي او دا د پروپرایټی د اصول مطابق نه ده چې د فاټا نمائندگان په پارلیمنت کې شته، فاټا کې نور ډېر تعلیمي افسر خلک پکې شته، نو به هغه پکې ولې کېنه نه.
د فاټا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي. په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره، د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ، د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي. دغه کمیټه په دې وروستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري. د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي.
کمیټی نے تو یہ فیصلہ کیا، ایک
کمیټی دا فیصلہ کړی دا او یو مو نافذہ کړی هم دا، د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې پکې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختی وو او په تیر غونډه کې د ټول موقف مؤخسته وو. تر سو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دادې چې ټول سره سلا مشوره وشي، نو هغه مو کړه. بل دا فیصله مو کړی چې کمیټی به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي.
دا په داسې حال کې چې د فاټا مشران او اولس لسیمه د اف سی آر ختمولو، هلته د عدالتي نظام غځولو، قبایلي سیمه یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي. د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې لفاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې و.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، په پاکستان کې د سیړونو او امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وای تیر کال هم پاکستان د کورونو امنیتي مسلو سره مخ شوی دی، خو په دغه هیواد کې د 2013 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې 30% کمی راغلی دی، چې یوه مهمه او مثبته خبره ده. بلخوا ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب عضب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي، خو اوس هم د ډیرو ګامونو پورته کولو له وجې په دغه هیواد کې د تر هغه غری غوښونه پر ځای دي. زمونږ همکارا انیس اجمل درته د دې رپورت تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتله تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 30% کمی راغلی دی. د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو، هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو، خو تیر کال دا شمېره 2012 وه. د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یو برخه ده، خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري. د سی آر ایس ایس تر راپور له مخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو، چې تیر کال 1912 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډیره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور له مخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډیره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی، او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 401 کمی شوي دي. سیړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا
وای د ریاست لخوا وسم ډیر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د نام علي کې دوله بجې په پاکستان کې ترهګری خطرې موجود دي.
پاکستان کې فقیر یو کال کې ترهګری په خپل کې کمې ضروري غلې دي پر ترهګری نه ختم شي په سیاسي کارکونانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو دوران نه هم ډیر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغې طرفه اوسم د خلکو د فدالاتي شته.
د سیلونو امنیت زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 15% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعه‌ګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي، چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارروایانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم، په سیریا کې کوم حالات چل دي، چې داعش او په نیم باندې هم یو خلک راجمع شوي دي، ورسره هلته د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو کې هغه علاقایي او هغه منطقوي او هغه د نړیوالو هغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي یو
دا مشال ریډیو دا. د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخي د ناشته کې طالبان هم ګډون ولري، بلخوا کارپوهان پر دې نظر دي چې د طالبانو لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. نور تفصیل له کابله ناجیه صافی راکړي.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغه هلو ځلو تقاضا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو مستلار شي. د غوي اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یو غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډه جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې لیوا در څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي، او کتی اتفاق راشي سره یو شي هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. ټول موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو وي.
د وسله والو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو، او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پښتنه دلته ده چې آیا وسله وال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپو طوفان او وزیر د پښتنه ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې واز د خپل مخالفتونو او خپل د کمزوري په خاطر کوي. د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بل اخر عدالت په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
اوریدونکو پختونخوا کې یو نیمه بجه کیدونکو ده د خبرونو لنډیز د انیسا اجمل اورو.
د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن د پاکستان دوره زندول ده. د لدی وړاندې د پاکستان د بهرنو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي وو چې د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر به نن پاکستان ته دوه ورځنۍ دوره کوي. د خبر پختونخوا په شانګله کې تیر شپه په کور کې د ګیس سلینډر چاودنه شوې ده چې پکې درې کسان مړه شوي دي. بلخوا په پېښور کې پولیس چارواکي وایي چې نن سهار د پېښور موټر وی انټرچینج سره نږدې د امنیتي ځواکونو له ګاډۍ سره نږدې چاودنه شوې ده چې پکې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري زخمیان شوي دي. د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پختونخوا ته د کاشر ګوادر اقتصادي رهدري سره تړلې اسانتیاوې ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کاریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه شوې وه. د خبر سیاسي ګوندونو اتحادي مشران وایي د فاټا اصلاحاتو لپاره د وزیر اعظم لخوا جوړې شوې کمیټې پر راتلونکي غونډه کې تر اوسه دوی ته د شاملېدو بلنه نه ده ورکړل شوې. د یادې اتحادیې مشر د پاکستان پیپلز ګوند د خبر ایجنسۍ صدر حضرت ابولی افریدین مشال ریډیو ته ویلي د غونډه به پر راتلونکو نیستو ورځو کې په خبر ایجنسۍ کې هم کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پرون مشال ریډیو ته دا خبره کړې ده. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب سفارتخانې باندې کاڼې ویشتې دي او د هغې ځینو برخو ته یې اور لګولې دي. د احتجاجونه لا وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پر راتلونکو خوراکي موادو بندیز ولګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو د بندیز په ځواب کې کړی دی. او د سومالیا پولیس وایي پرون په مغادشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنټ برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي.
اردن کوانی سا اجمل در تا دا خبرونو لندی زورانده کولو. اوز دا پاکستان خبروشو دا ورسپانو زنی داریه دا احمد راناورو.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان فوز مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال باندې ترهګری د خاتمه کال وی او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دې د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګری پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسكر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د عربي پبلک سکول پیخ څخه ورستو د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلارې جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړي شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګرۍ ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالی یووالی موجود وي او دغه یو والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکو منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمې لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو ان شاء الله 2014 کال بعد ترهګرۍ اخري کال وي او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکو سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر جمع کړی ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوی ده. ورسپانه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازې د دینه لګیدې شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلی دی چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لار نه ده. ورسپانه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروسته حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې باید تاجرانو ایوې مخصوصې طبقې ته فائده رسي، خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي، نو حکومت لا پکار دی چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوزنګ تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډان ورسپانه لیکي باید چې د قبایلی سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوست ته دویم رول ورکړل شي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما په خپل ویبپاڼه لیکي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر چې په دې هیواد کې د بشپړ انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او انتخاباتي ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالو لنډیز د اسرار عالم مومن داورو.
د ایران وسپانې په اداریه کې راغلی دی د پاکستانی فوج لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضربې عذاب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپل ټوله توجه د کډوالو بهالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او په استاد دویم رول ورکړل شي، او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لوی برخه ولري. قبایلی سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدې تر څو چې پوځ او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلی سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرې پر ضد مبارزه کول وي، او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوا مهمه چیلنجونه داري چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکی مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي کې خېکړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي، او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلماني او د ولسوالۍ او شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا ردی خبرې پخلی کړې چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغه ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دارنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په اخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده، او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ډیلی ټایمز ورسپاڼه په یو ادارې کې لیکي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې ورستو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نور تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
دلی ټایمز ورسپاڼه په یوې ادارې کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي.
دہلی ٹائمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلوماتو خو بیا یې د دوو وجوهات لوجه پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا و چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لارا نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و، او دویمه وجه دا و چې په سیمه کې د پاکستان پوز یوازنی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. اداریه لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل نو د اسټبلیشمنټ په کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټبلیشمنټ دې ته اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. اداریه لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دې ته هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. اداریه لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهم دی. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅولی شي، او بیا امریکا د افغانستان دې لړ کې غوښتنه کولی شي. اداریه افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. ادارې لیکي چې د طالبانو افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. دلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغېز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په قبایلی سیمو کې د یو وګړي یا وګړیو د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د یو څو مخصوصو ملکانو چې د حکومت نه مراد اخلي ورسره وو، ولې د نادره محکمې د نوي قانون د لاندې د اختیار د عام ولس ته ورکړی شوی دی، او هر هغه تن چې د وړاندې د نادره محکمې سره رجسټرډ وي د خپلې کورنۍ د غړو تصدیق کولی شي چې قبایلي ولس پرې خوشحاله دی. شانواز ترګزی د نور تفصیل سره.
په قبایلی سیمو کې د یو تن د پاکستانی ګرځولو اختیار د سیمې د ملکانانو سره وو، ولې د نادره د نوي قانون د لاندې په شناختي کارډ او پاسپورټ فارمونو باندې دا سات د سیمې هر وګړي چې له وړاندې نادره سره رجسټر وي دستخط کولی شي، او د نادره په دې قانون د قبایلی سیم اولس خوشاله دي. برهان الدین د باجوړ ایجنسی اوسیدونکي دي، او هغه وای
ملکانانو له تصدیق کولو کو ملک به خبره لبه کو کنه نو هغه باندې باندې چې باندې پښکو یا باندې ترته خپل لایا باندې لګاړې کو هغه ځنه باندې راوستو نو مطلب سانه مزر 500 روپۍ لګې دي کلیپ به وګټه باندې سوال زارین کولا. اوس حکومت دا یو ډېر اهم اقدام وکړو چې دغه نه دغه پروګرام ختم کو، بس ستکوري خپل خاندان ته یو کس بوتل شي چې هغه ست تصدیق کو کی په نادره کې مخامخ
د حکومت نه مراد اخستون کې ملکانان په هر وړ قبيله کې د شمیر 2 او 3 موجود، او د دغه تنانو سره اختیار وي چې د خپل قبیلی ټول وګړي یا پاکستانیانو ګرځوي او یا غیر پاکستانی خلک هم پاکستانی وګرځوي. نو اولس وای چې د نادره د نوي قانون د لاندې اختیار تعلیم یافته اولس ته هم ورکړی شوی، او دا یو ښه ګام دی. رسول خان حاجی محمود ایجنسی وسیدون کړي، او وای
چې دې کې د ټولو د باري خلکو شوی دا څومره د مثال چې شوی دا دوه بوب دي پیښه کنه دې کې د ماجروم شوی دي هغه ملک زر روپۍ مخسی لا زر مخسی پیره زر مخسی کنه نو دا چې هر چاله تدری را وسه دې دی مننه کوم دا بالکل صحیح کار شوی دی، او د ملکانو د غلامۍ د داخل خلاص کو.
قادر خان سیال د باجوړ ایجنسی دی، او هغه وویل چې په کار ده چې د ترقیاتی کارونو اختیار هم د ملکانو نه واخیستل شي.
موږ چې دا پرمختګ نه دی کړی په دغه وجه باندې موږ نه دی کړی چې زمونږ ټول اختیارات چې کومونه هغه رکشن کسانو سره هغه ټول د دغه خلکو د دایرې نه تاو شي وي کې سکول شوم د ملک په خاور باندې شوی دی، کالج جوړ شوم د ملک په خاور باندې جوړ شوی دی، کړه شتختی کار واکو هم د ملک سو.
اسرت خان ممندول چې هغه د څو مخصوص مراد اخستونکو د لاسه ډیر تاوانونه کړی ځکه چې دغه ټولګي به غیر محمودو ته محمود شناختی کارت او مثال جوړاو، او هغه خلکو به د محمود ایجنسی د ځوانانو په مخصوص کوټن او کرای کولې، او دوی به پاتې شول.
ما ته په خپل د دې لپاره فائدې زک ښکاری کړي په خپل شناختی کارت جوړوم یا کور کې چاته جوړوم یا ورور ته جوړوم په خپل به ورته زم په خپل به دا غوښتل تصدیق کوم نادر به زم تصدیق منی زکه اول خدای شي نو اول هم د ملک او تحصیلدار راځي خلکو نه د ساتي غوښتل اوس خپل کور په خپل اسانتي کول شن دا ډیره اسانتي ده زموږ لپاره،
او دا سات د نادر نه په اخستل شوی فارم یو سرکاري وظیفه لرونکو دستخط کوي، او بیا د استفادهونکو د کور نه هر وګړی دا غی تصدیق وکړي چې نه پر وخت لګي او نه پکې درغلی کې دی شي. شانواز ترګزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اویدن کو تاسو مشال ریډیو ته وګی دم غدا خبرونه تاسو هر ورځ د سحر د 9 بجو نه تر ما خام تر شپږ بجو پورې نه خپنی غوري د دې تر څنګ دم غدا خبرونه تاسو دم په ویب پاڼه mashalradio.com باندې هم لستلې هم اوریدلې شي. اوس وخت راغلی دی د ونی د خبرونه د بختر ستوري. په دې خبرونه کې سو عنوانه نوی چاپ شوی پښتو کتابونه در پیژنو. بیا بل وتلی ممثل ممنون مقصودی د مرکې دویمه ورسته برخه وړاندې کړو او په اخر کې به په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو کیفیت ته په یو راپور کې تم شو. د خبرونې کوربه باز محمد عابد دی.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابد يم او د باختر ستوري په ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به سو عنوان د پښتو نوي چاپ شوي کتابونه در وپیژنو. بیا به لوتلی ممثل ممنون مقصودی سره د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به په ننګرهار کې د سیمه ایزو راډیوګانو د خبرونو کیفیت ته په یو ریپورت کې تم شو. لومړی موضوع ترازو. ننګرهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې ګڼ شمېر خپرندویه ټولنې پکې په فعالیت بوختې دي او د نورو ولایتونو پرتله پکې پښتو کتابونه زیات خپریږي. په دې وروستیو کې هم په لسګونو عنوانو کتابونه خپاره شوي چې یو شمېر یې درپیژنو. د سندرو سیند دا د پښتو شعر او شاعرۍ شننه ده چې ګلرحمان رحماني لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې په یو نوي مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپره کړې ده. د حضرت باز ژوند او فن دا د وتلي کومیډي ممثل او سندرغاړي ارواخات حضرت باز د ژوند او فن په اړه لیکلی کتاب دی چې په لسګونو هغه کیسې او ټوکې پکې راټولې شوې چې مرحوم استاد حضرت باز په ودونو او محفلونو کې کړې وي. دا کتاب شیرشاه هم درد لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په سلور او مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب استاد محمد داود وفا او پوهاند استاد شاولی سریزی لیکلی دی. د زړو پانو تول په دې کتاب کې په لرغونی او کلاسیک ادب سرګندونې شوي چې زرین انزور لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې پر سپین کاغذ مجلده بڼه په 115 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر معاصری پښتو شاعرۍ یادښتونه دا کتاب هم زرین انزور لیکلی او مومند خبرندویه ټولنې په 155 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. د کرن خان زمزمی په دې کتاب کې د کرن خان د سندرو مازیګر غانټول مینا وچې پاڼې تعبیر سباون او سپوږمۍ البمونه ایملیار ساجد راټول کړي او مومند خبرندویه ټولنې په 119 مخونو کې خپور کړی دی. پر کتاب ادرس غروال ډاکټر حنیف حیران ساجد بهار او طالب منگل سریزی لیکلی دی. اداره او منیجمنت د ټولو لپاره دا کتاب انجینر خاناغا شینواری له بیلابیلو ژبو پښتو ته ژباړلې او ختیس خبرندویه ټولنې په 200 مخونو کې په مجله د بڼه د 1100 ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد سریزه لیکلې ده. دا کتاب د اقتصاد پوهنځیو په تدریسي نصاب کې هم شامل شوی دی. کاروباری مفاهمه دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد لیکلی او ختیس خپرندویه ټولنې په 212 مخونو کې په مجلده بڼه د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. دا کتاب هم د اقتصاد پوهنځي په تدریسي نصاب کې شامل شوی دی. خوشحال پیژندنه دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهاند شاولی لیکلی او ختیس خپرندویه ټولنې په دریم ځل د زرو ټوکو په شمیر کې په مجلده بڼه په 296 مخونو کې خپور کړی دی. دا کتاب هم د ژبو او ادبیاتو پوهنځیو کې عملا تدریسیږي. په کرنیزو ساتنځیو کې د آفتونو او ناروغیو مخنیوی دا کتاب د ننګرهار پوهنتون د زراعت پوهنځي استاد پوهاند رضوان الله نادری لیکلی او ختیس خپرندویه ټولنې په منځنۍ قطب په 191 مخونو کې د زرو ټوکو په شمیر کې خپور کړی دی. پر کتاب پوهاند محمد اسف باوري پوهاند غلام رسول او پوهاند محمد طاهر سریزی لیکلی دی. دا کتاب د زراعت پوهنځیو په تدریسي نصاب کې هم شامل شوی دی.
مشال ریډیو
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په تیر خبرونه کې بل وتیلی ممثل ممنون مقصودی سره په مرکه کې د هغه د ژوند او پن سره تر یو حد آشنا شوی یاست. دا چې د سټیج او رادیو ډرام نه علاوه نوموړی په نورو کومو هنري برخو کې کار کړی. د مرکی په ورستۍ برخه کې به یې ترې نه واورو.
تاسو د کونډې زوی د سیریل نه علاوه نور واړه واړه فلمونه جوړ کړي؟
زما د کونډې زوی د فلم نه مخکې د تنکۍ هڅې په نامه یو فلم دی چې امید لرم دوستانی وګوري. هغه کې زه د یو معلم رول لرم. نو دا مې فلم دی په نامه د عزت. یو بل فلم دی چې امید لرم دا دوستانو لیدلی، د زهر په نامه یو فارسي فلم لرم چې په هغه کې د یو پوګري رول لرم. د پښیمانۍ په نامه یو ورکوټې لنډ فلم لرم. او په همدې ترتیب د پرانستی غېږ په نامه یو فلم دی چې امید لرم دوستانی وګوري. بیا وروسته د کونډې د زوی د فلم نه چې موږ نو مهاجر شو او متاسفانه چې خپل ټاټوبیم پرېښوده، نو د فرانسویانو سره مې یو ګډ دروند فلم جوړ کړی په نامه د نیلوفر در باران. د فرانسویانو، د جرمنانو او د ایرانیانو سره مې ګډ جوړ کړی دی چې په دولسو یا دیارلسو فیستیوالونو کې ځان ښودلی دی. علاوه د هغې نه د ایران سره مې یو مستقل فلم جوړ کړ چې خاک مرجان نومېږي. بله،
تاسو ویلي چې دولسو فیستیوالونو کې ځان ښودلی، کوم فیستیوال کې داسې د جایزې وړ نه دی ګرځېدلی؟
متاسفانه، ولې همدا چې زمن خوارو خلکو د هنري کار په نتیجه کې د فستیوال دروازه ټکیږي، دا ما د پاره بریالیتوب دی. ولې متاسفانه چې څه نه دي ګټلي. خو اجازه راکړئ چې د بل فلم یادونه وکړم. کله چې مې د خاک و مرجان په فلم کې رول ولوباوه د ایرانیانو سره، نو دم په ډیرو فستیوالونو کې ګډون وکړ. خو تر اوسه پورې زه نه یم خبر چې چیرته یې څه ګټلي دي. خو د تهران فستیوال یا د فجر فستیوال ته چې لاړم، ما په خپل فلم کوته په پرده باندې چې یو افغان د ایرانیانو په زړونو کې راڅرګندېږي او خپل هنر نمایي کوي. وروستی فلم چې مې د سکاتلندیانو سره جوړ کړ او د هندوستان او تاجکستان سره مشترک، تر اوسه پورې خبرې چې په نهو فیستیوالونو کې ګډون کړی، په دوو کې د طلا جایزه ګټلې. خو عابد صاحب دام درته وایم چې د لومړي ځل دپاره مقصودی په دغه ژمي کې د هالیوډ دروازه ټکولې ده او د اوسکار جایزې ته یې فلم کاندید شوی دی.
بس
که څه نه ګټیم پروای نشته، خو ما یې دروازه وټکوله.
ډېره له خوشحاله اوسي. اوس بیرته راډیو ډرام ته راستنېږو. څومره چې ماته معلومات دی، تاسې اوږده کلونه د بی بی سي په تعلیمي ډرامو کې د ایډیټر تر څنګ د رحیمداد په رول باندې هم راتللی. که د مشال رادیو اوریدونکو ته د رحیمداد د کریکټر نه یو ډایلاګ کدي زده وي او وای وای نو خوند وکړه.
بله، مخکې تاسو ویل چې ډیره موده ما د نوي کور نوي ژوند په ډرامه کې هم د یو خوار غریب نایي رحیمداد استاد رول لوبولی دی چې واقعا ډیر کار مې هغه ته وکړ او واقعا چې کوم فیډبک یې د خلکو غبرګون د دې رول په نسبت موجود و ډېر ښکلی و. او علاوه د هغې نه زه ریکارډنګ ډایرکټر وم چې په اول کې د پښتو ومه، وروسته د دواړو ژبو شوم. چې اجازه راکړئ چې ښایي یوه صحنه چې د لومړي ځل دپاره مې دا چاړه ورکړه خپل زوی ته چې هغه نو تازه تنکی زلمی شوی دی او زړه مې غواړي چې دا ما غوندې نه ایشي. هغه همدا وایي چې زه مکتب یم. هغه ولې وایي چې دا منتب دی په بلا ولګېږي راشه د پلارونه کې کسب وکړه. نو دلته ورته چاړه ورکوم، اجازه چې دا صحنه
در
الاداله زویه راشه بچیا راله کښېنه د کسې مخامخ دا کسې دا کټوریا دی ښه دا اوبه دي پکې دا چاړه مې تاره دله تېره کړې ده بچیا اول کې به زما سره راله خری ښه دا دی بچیا اول مې سر خشي خیش کراله پس له هغې نو بسم الله ویې او سر راله وخری بچیا ښه آفرین والا اوبه دا کسې لالا څنګه ښې لګېږي دا ګوتې دي نری نری دي والکه دا اوبه دې زما خولې له رالې څنګه تریشي دي لاسونه به دې لګینځلي وي که نه نو خو خیر دی والا لږ مې دغه خوا راله خشتکه دا کسې اوس ښه شو اوس نو چې چاړه والا بسم الله ویه په زنګنو شه بچیا چې ونه دې نه رازېږي ته خو ماشاءالله لا سال بیا شوی نه یې نو لکه چې ژوبل نه کړم اوهو دا خو سترې وینې را باندې را روانې دي والکه له خیال ساته که نه
د باختر ستوري ګرانو مینوالو په ننګرهار کې ګڼ شمېر سیمه ایزې راډیوګانې فعالې دي چې یو شمېر فرهنګیان او مدني فعالان یې خپرونې بې کیفیته او د ټولنې په ضرر ګڼي. په همدې اړه مو له څو تنو سره خبرې کړي او دغه رپورټ مو پرې تیار کړی دی. تیرو څوارلسو کلونو کې په افغانستان کې په سلګونو شخصي چاپي غږیزو او تصویري رسنیو په فعالیت پیل کړی چې ځینې خودکفا شوي او ځینې لا هم له نورو منابعو او اعلانونو له لارې تمویلیږي. که څه هم په ننګرهار کې چاپي رسنۍ په نظر نه راځي، خو په دولتي تلویزیون سربیره دوه شخصي تلویزیونونه او تر شلو پورې سیمه ایزې اف ایم راډیوګانې په فعالیت بوختې دي چې فرهنګیان او مدني فعالانې له خپرونو راضي نه دي. لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالیز وایي چې سیمه ایزې راډیوګانې بې بندوبار خپرونې کوي، نو ځکه یې له اورېدو څخه ډډه کوي.
مخکې مې خیال هغه وه چې زه د رادیو نه خبرونه واورم، تفریحي پروګرامونه واورم، اما متاسفانه اکثره رادیوګانې چې زه ګورم د ځوانانو، د ښځینه او نارینه وخت ډېر بې ځایه مصرفېږي. د دې یو علت ښایي دی چې موږ په ډېرو مسایلو کې د نورو هیوادونو نه ډېر وروسته پاتې. دغه برخه زموږ یو ناڅاپه رامیدان ته شوله، یو ناڅاپه ډېره شوله، پراخه شوله. تقریبا زه چې څومره خبر یم، شلو ته دغه رادیو ګانې نږدې دي، او په دې یو کې موږ داسې خپرونې ولیدلې چې هغه دې ډېره ګټه ورسې. د همدغو بې بندوبارۍ د برکته زموږ زړه نه غواړي چې یا زه رادیو واورم او که زه واورم نو کېدای شي په کور کې وانه ورم.
ضیاءالرحمن لالاخیل چې په یو راډیوي پروډکشن کې کار کوي وایي چې سیمه ایزو راډیوګانو تجارتي بڼه خپله کړي، نو ځکه یې اغېزمنتیا ته تشوې ده.
هر رسنۍ چې وي هغه په سمه توګه فعالیت وکړي او د ټولنې د کلتور درناوی وساتي، نو دغه نتیجه مثبته وي. متاسفانه چې نن سبا کمې راډیوګانې یا د سیمه ایزې راډیوګانې چې خصوصا پیدا شوې دي، یو تجارتي بڼه د دوی خپله کړې ده، نو هغه خپل اصل کار د دوی نه پاتې شوی دی، نو هغه اغېزمنتیا چې ده هغه هم له منځه تللې ده. لکه موږ اوس ګورو په زیاتره راډیوګانو کې داسې مبتذل شیان، داسې مبتذلې خپرونې کېږي چې هغه د ځوانانو لپاره په ځای د دې چې ګټه ورته ورسي نو ډېر زیات تاوانونه.
لیکوال او مدني فعال انجینر اباسین بهیر وایي چې د سیمه ایزو راډیوګانو خپرونې ځوان نسل گمراه کوي. حکومت ته پکار دي چې د مبتذلو او گمراه کوونکو خپرونو مخه ونیسي.
دلته په ننګرهار کې اکثره سیمه ایزې رسنۍ چې دي گمراه کوونکي خپرونې لري چې ځوان نسل دا بې لارې کوي. ځینې د لایف خپرونو، ژوندې خپرونو په بړه دي، ځینې هم سبتي خپرونې دي. او په دې برخه کې دولت نه جدي هیله کوي چې دا خپرونې وڅاري او هغه مسؤلینو نه پوښتنه وکړي تر څو دغه ابتذال او د ځوانانو گمراه کول له منځه لاړ شي.
دوی د نیوکو په وړاندې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د اطلاعاتو امیر شیرشام دردوایی که دوی ته د مبتذلو او گمراه کوونکو خپرونو سب شوي نمونې راوړل شي، دوی به یې د سرغړونو کمیسون ته وسپاري او په وړاندې به یې اجرات وکړي.
موږ داسې کوم تخطي نه ده لیدلې چې کومه رسنۍ په څرګند ډول باندې داسې مبتذل شیان نشر کړی اوسي چې هغه د ټولنې عکس العمل راوپاروي. د مبتذل لپاره تعریفونه هم لږ بیل دي. مثلا په رسمي او قانوني بڼه موږ مبتذل بیل شي ته وایو، مګر په ټولنه کې ځینې شیانو ته خلک مبتذل وایي چې هغه کېدای شي په مبتذلو کې رانه شي. زموږ هیله او ارزو دا ده چې دغسې که څوک خبرې کوي دوی چې هماغه خپرونې باندې چې نیوکه لري دا د سبت کې اطلاعات فرهنګ ریاست ته د مراجعه وکړي. موږ به دا د تخطیو کمیسیون ته ورکړو او هغوی به وګوري چې دا مبتذل دي که نه. که چیرې مبتذل وو موږ آماده یو چې د تخطیو د کمیسیون پرېکړه پرې عملي کړو.
دی وایي چې په ننګرهار کې شل سیمه ایزې راډیوګانې په فعالیت بوختې دي چې پ 15 د خبرونو جواز لري او لپاتو 15 هم په مکتوبي ډول غوښتنه کړې ده چې د روان مریض کال تر پای پورې د خبرونو جواز واخلي کنه دوی به خبرونه بندې کړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري نننۍ خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
دا مشال تر څنګه اوسئ. دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو.